السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بچې دي زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم افغان حکومت وایي د جنیوا په ناسته کې د ګډون لپاره هر ډول تیاری نیول شوی دی مشرانو جرګه وایي راپورونه لري چې ایران د افغانستان په هزاره جاتو سیمه کې د لشکر فاتحمون د وسلوالې ډلې د ځای پر ځای کولو پلان لري د افغانستان او د سیمې د تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې په تفصیل سره اوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیری وړاندې کوي
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی افغان چارواکي وایي چې د نظامیانو پر یوه کاروان د طالبانو په حمله کې څلور سرتیري وژل شوي دي د ډله ایز امنیت سازمان سرمنشي وایي د افغانستان وضعیت د دغه سازمان غړیو ته د اندېښنې وړ دی او په جنوبي وزیرستان کې د سخت دریځو په یوه پټنځای کې په بمي چاودنه کې دوه کسان وژل شوي دي بشپړه خبرونه افغان چارواکي وایي چې د نظامیانو پر یوه کاروان د طالبانو په حمله کې څلور سرتیري وژل شوي دي د حمله په بادغیس ولایت کې شوې ده د بادغیس ولایتي شورا یو غړي محمد نصیر نظری نن وویل چې دا حمله هغه مهال وسوه چې نظامي کاروان د دې هیواد له مرکز قلاینو څخه تیرېده په یوه بل خبر کې اورو چې تیر ماښام افغان ځانګړو ځواکونو په لوګر ولایت کې د ناټو هوایي ملاتړ وغوښت چې د لوګر د ولایتي شورا د یو غړي محمد نصیر غیرت په وینا په هوایي حمله کې لس کسان جلسوی خون نه د ندی ویل سوی چې په وجلسوی کې څومره ملکیان دي ناټو د دې هوایي حمله په اړه سندي ویلي او د لوګر د والی ویان څرګند کړ چې په دې اړه تحقیقات پیل سوی دي د ډلۍ امنیت سازمان سرمنشي وای د افغانستان وضعیت ته دغه سازمان غړیو ته د اندېښنې وړ دی د دې سازمان پر انټرنیټي پاڼه د والری سیمیریکوف له قوله راغلی چې په مسکو کې د خپلواکو ګډو ګټو هیوادونو په شپږمه غونډه کې ویلي چې افغانستان د کورنۍ بې ثباتۍ او مخدره موادو د دوامدار قاچاق په خاطر د دې سازمان لپاره لوی اندېښنه دی د زیاتوی چې افغانستان له دې هیواده د شوروي اتحاد پخوانیو هیوادونو او په پای کې روسیې ته د داعش پاتشونو د ورتلو لپاره په یوه لاره بدل سوی دی سیمیریکوف وایي له افغانستان سره د تاجکستان او ترکمنستان پر پوله د سختریزو ډلو د راټولېدو یو رښتونی خطر سته د ډله ایز امنیت سازمان د سرمنشي په وینا د روانو حالاتو په نظر کې نیولو سره دا سازمان د ملګرو ملتونو د ډله ایز امنیت سازمان او ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو ترمنځ د یو نړیوال ائتلاف رامنځته کول غوښتنه کوي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره یوه کمیټه او په ګډو ګټو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد یو مرکز جوړ شي یو افغان چې له انډونیزیا څخه استرالیا ته سپارل شوی دی د انسانانو په قاچاق کې د لاس ترلودو په تور په نهو کلونو باندې محکوم شو احمد ضیا علی زاده په استرالیا کې تر یو شپېته ورځو ځایي محکمې وروسته په غیر قانوني توګه په فبروري میاشت کې د دیارلسو کسانو په انتقال کې د لاس ترلودو په تور محکوم شو علی زاده چې د دوو کوچنیانو پلار دی او په 2018 کال کې استرالیا ته د کډوالۍ ویزه ترلاسه کړې وه د محکمې قاضي د جرم د اعلان پر وخت وویل نسی در کولای علی زاده څه ډول له یو پناغښتونکو څخه انساني قاچاق وړونکی سو علی زاده په 2008 کال کې افغانستان وتلی او شای په راتلونکي اکتوبر میاشت کې په ضمانت راخوشي سی او په اغلب ګومان بیرته افغانستان ته ولېږل سی د استرالیا د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې انساني قاچاق وړونکو تعقیبوي دی وایي داسې کسان بنسي او مجازات کوي به تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه په جنوبي وزیرستان کې د سختریزو په یوه پټنځای کې په بمي چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي دا چاودنه نن پنځشنبه په انګور اډه سیمه کې وسوه د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي چې وژل شوي کسان له طالبانو او حقانی شبکې سره تړاو لري تر اوسه معلومه نه ده چې دا چاودنه ولې او څنګه وسوه امنیتي چارواکو چې نه یې غوښتل نو یې څرګند سي په دې اړه معلومات ورکړي دي جنوبي وزیرستان له کلونو راهیسې د پاکستانی سختریزو او بهرنیو جګړه مارانو په نازای دی پاکستانی چارواکي دا کوي چې دا سیمه د سختریزو له حضور پاک کړي د خو په سیمه کې تاوتریخوالی اوس هم دوام لري اسلام آباد او کابل پر یو بل تور پوری کوي چې د دشمن سختریزو ته پټنځایونه ورکړي پاکستان وایي چې پر خپل پولې د سختریزو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي د چین پولیس یو موټر چلوونکی نیولی چې موټر یې د یوه ښوونځي مخې ته پر کوچنیانو وروست او لږ تر لږه 15 کوچنیان یې وژل او 13 کسان یې ټپیان کړل. چینی رسنیو نن خبر ورکړی چې دا پیښه د شمال ختیځ چین لیو اونینګ ایالت په هولوداو ښار کې شوې ده. دا روښانه نه ده چې موټر چلوونکي ولې کوچنیان هدف وګرځول. ویډیوګانې ښکاروي چې یو موټر د ناسم لور پر خوا روان دی او مستقیم د کوچنیانو یوه ډله وهي. په چین کې ترافیکي پیښې زیاتې دي او د دې هیواد د ترانسپورت وزارت وایي چې د خلکو د خوندیتوب او ترافیکي پیښو کمولو په خاطر یې د ترافیکو جدیر لارښود عملي کړی دی. او د امریکا ولسمشر او د دې هیواد د سترې محکمې رئیس د قضایي سیستم د خپلواکۍ پر سر په غیر معمولي توګه پر یو بل لسی حمله کړې دي. دغه ناندرې وروسته له هغه پیل سوې چې ولسمشر ټرمپ د سې شنبې په ورځ پر هغه قاضي سخت انتقاد وکړ چې د پناه ورکولو په اړه یې د ده پالیسۍ رد کړې وه. ټرمپ دغه قاضي د پخواني ولسمشر باراک اوباما قاضي یاد کړ. جمهور غوښتونکي قاضي القضات جان رابرټس د ټرمپ دغه ادعا رد کړه او د قضا د خپلواکۍ دفاع یې وکړه. رابرټس پرون وویل چې قاضیان نه د اوباما دي، نه د ترامپ او نه هم د کلینټن. تر دې یوه ورځ مخکې د منندوی د ورځې د لمانځلو پر مهال رابرټس په یوه بیان کې ویلي وو چې د قضایي ادارې خپلواکي هغه څه دي چې ټول یې باید منندوی واوسي. ټرمپ په یوه ټویټ کې قاضي القضات جان رابرټس ته لیکلي وو چې په خواشنۍ سره ستا په اداره کې د اوباما قاضیان دي چې نظریات یې له هغو کسانو سره توپیر لري چې د دې هیواد د خوندیتوب د چارو مسؤول دي. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. افغان چارواکي وایي افغان مقامات د جنیوا راتلونکي غونډې ته چې د سه شنبې او چهار شنبې پورې زده پورا بشپړ چمتووالی لري.
تمله روچی په لوی کچبه د افغان حکومت د سولې پالون چې کومه طرح اعلان کړي ده په دې طرح نه نړیوال حمایت وکړي. د دې ترڅنګ به نړیوال موږ سره یو ځل بیا د دوو کلونو لپاره خپل تعهدات موږ سره تازه کړي.
د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسون وایي داسې راپورونه ترلاسه کړي چې ایران د افغانستان په هزاره میشتو سیمو کې د لشکری فاطمیون د وسلوالې ډلې د ځای پر ځای کولو هڅه کوي. د نور راپورونو سربیره په اروزګان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه هم اوري.
ولوی لارې چې دی باندې دي، د ولسوالو لارې اکثره باندې دي او زمونږ امکانات چې دی هغه د هوا د لارې نه اکثره.
د افغان ځوانانو یو ډله ملګرو ملتونو ته د ورته والی سازمان د کانفرنس لارې د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبرې اترې کوي. په دې اړه جزئیات اوریدل شي. د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د نن ورځې سپورتي خبرونه او د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او کور کلی خبريږي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه یو 2 شپږ نیمې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. افغان حکومت وی د جنیوا په ناسته کې د ګډون لپاره هر ډول تیاری نیول شوی دی. د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خزون نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې ناسته کې افغان ولسمشر او اجرایي رئیس دواړه برخه اخلي او د نورو مسایلو ترڅنګ به په افغانستان کې د سولې په پروسه هم خبرې وشي. ټاکل شوی ده چې د جنیوا ناسته د راتلونکي اونۍ د سه شنبې پورې جوړ شي. نور حال لا اکرام الله اکرام څخورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د جنیوا ناستې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، افغان حکومت هیله څرګندوي چې له دغه ناستې به ښې لاسته راوړنې ولري. د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون وایي چې 2 کال وړاندې د بروکسل په غونډه کې افغان حکومت په کړي او ژمنو عمل کړی او هیله ده چې نړیواله ټولنه هم دې ته په کتو سره خپلې ژمنې تازه کړي. ښاغلي خوزون د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جنیوا په ناسته کې به د افغان سولې په مسله هم بحثونه وشي او افغان حکومت له دغه پروسې د نړیوالې ولینه د ملاتړ غوښتن کېده.
موږ تمل ورو چې په لوی کچبه د افغان حکومت د سولې په اړه کوم طرح اعلان کړي ده په دې طرح نه نړیوال حمایت وکړي. د دې ترڅنګ به نړیوال موږ سره یو ځل بیا د 2 کلونو لپاره چې د 2019 او 2020 کلونو دي خپل تعهدات موږ سره تازه کړي او همدارنګه به موږ له اصلاحات څخه ملاتړ وکړي. سمادات چې دغه جامع سند چې موږ وړاندې کوو د نړیوال داخلي والو
د جنیوا ناسته چې ټاکل شوې د راتلونکي اونۍ د چهارشنبه پورې جوړ شي د نړۍ او یا هیوادونه او دیرش نړیوال بنسټونو ترڅنګ به پکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم برخه واخلي. دوه کال وړاندې د بروکسل په غونډه کې د افغان حکومت لخوا د کړي ژمنو څېړنه او د نړیوال ټولنې لوري د ژمنو د دوام ټینګار د دغه غونډې عمده اهداف بلل شوې دي. افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې ژمنه کړې و چې په شپږو عمده انتخابات، امنیت، مالی او اقتصادي برخو کې به اصلاحات راولي. همداشان د ښځو سیاسي پیاوړتیا، د ښځو لپاره د مدیریتي زمینې برابرول او له فساد سره مبارزې په برخه کې به عملي اقدامات کوي. اوس د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون وای حکومت په کړې ژمنو عمل کړي او چمتو دی چې د جنیوا په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته حساب ورکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي وای د جنیوا غونډه د افغانانو لپاره مهمه او د نړیوالې ټولنې د مرستو راجلبولو لپاره یو ښه فرصت دی. د دغه کمیسیون غړي سید علي کاظمي د اصلاحاتو او پرمختګ په برخه کې د حکومت اقداماتو ته په اشاره سره وایي دوی هیله مند دي چې د جنیوا په غونډه کې له افغانستان ملاتړ وشي. دی وایي د سولې د خبرو طرحه مطرح ده او د سولې لپاره زمینه هم مساعده شوې، ځکه ټول دې نتیجې ته رسیدلي چې جګړه د افغانستان د حل لاره نه ده او نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې همکاري ته چمتو ده. زموږ تمه دا ده چې نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه تاثیر لرونکي هیوادونه، همداشان ګاونډي او د سیمې هیوادونه په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. افغان چارواکي وایي تمه کیږي چې نړیواله ټولنه د جنیوا په غونډه کې دوه کاله، یعنی له 2019 نه تر 2020 کلونو پورې له افغانستان سره د مرستو او همکاریو په دوام له سره کتنه وکړي. د افغانستان په اړه د جنیوا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې دغه هیواد اوس هم په امنیتي، سیاسي او اقتصادي برخو کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دی او فساد هم په افغانستان کې له عمده ستونزو بلل کیږي.
اکرام الله اکرام، په راپور کې مو واورېدل چې افغان حکومت وایي د جنیوا په ناسته کې د ګډون لپاره هر ډول تیاری نیول شوی دی. د جنیوا ناسته د راتلونکې اونۍ په سه‌شنبه او چهارشنبه ترسره کیږي. بل ورته د افغان مدني ټولنو حق پلاوی چې د جنیوا په کانفرنس کې ګډون کوي وایي دوی به نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. په دې پلاوي کې لس کسان شامل دي چې نن د خپل سفر او غوښتنو په اړه رسنیو ته جزئیات ورکړل. یاد پلاوی په دې باور دی چې افغان حکومت له نړیوالو سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی او دا باید بیا تکرار نشي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د مدني ټولنو استازی د جنیوا نړیوال کانفرنس د دغه هیواد د پراختیا او اصلاحي پروګرامونو لپاره یو ښه فرصت ګڼي. په دغه کانفرنس کې ګډون کوونکي لس کسیز پلاوي چې په وینا یې د مدني ټولنو له منځه د یوې شفافې پروسې له مخې ټاکل شوي د پنجشنبې په ورځ د خپل سفر اهداف او غوښتنې له رسنیو سره شریکې کړې. د پلاوي له ډلې محمد نعیم ایوبزاده وویل دوی به نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وښیي او د حکومت شعاري ژمنې به چیلنج کړي.
زمانی که هیئتی از جامعه مدنی که برای کنفرانس نمایندگی
دی وی کل چی د مدنی ټولنو یو پلاوی د افغانستان د څلور در شو ولایتونو او مدنی ټولنو په استازیتوب په کنفرانس کې ګډون کوي. دوی بعد افغانانو ټول اړتیاوې او غوښتنې شریکې کړي ترڅو د افغانستان د وضعیت او رښتینی تصویر وي، نه هغه څه چې افغان حکومتي چارواکي نړیوال ټولنې ته وړاندې کوي او موږ یې هم پسې تایید کړو. د افغانستان په اړه د جنیوا نړیوال کانفرنس د راتلونکي اونۍ د سه‌شنبه او چهارشنبه په ورځو د سویس په جنیوا ښار کې جوړیږي. ټاکل شوی چې ملګری ملتونه او افغان حکومت به د ګډ کانفرنس قربانوي. د مدني ټولنو د یاد لس کسیز پلاوي ترڅنګ د ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ یو لوړ رتبه حکومتي پلاوی هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي. په پلاوي کې شامل د مدني ټولنو استازي وایي دوی د افغانستان په څلورو درشو ولایتونو کې د خلکو او مدني فعالانو سره سلا مشوره کړي او موندنې یهودلی چې خلک په نړیوالو کانفرنسونو کې د افغان چارواکو لژمنو او عمل نه راضی نه دي. اوس پښتنه دا ده چې دا ځل په دې کانفرنس کې د افغان حکومت او مدني ټولنو د ګټور حضور په هدف څومره همغږي شته. د مدني ټولنې استازي او دیات پلاوی و غړي راز محمد دلیلی په اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت په منځ کې څومره د سونو سوای ده منتها جامع مدني چې دی هغه لیک به طرفه قضاوت کوي چې هغه شیان چې حکومت وایي واقعا هغه شیان د خلکو لپاره کړی ده که نه یې کړی. فرض مثال دلته بیکاری ده، فقر ده، بیچارهګي ده. موږ دا آواز هلته پورته کوو چې د افغانستان خلک ورځ په ورځ د دوی اقتصادي مسایل زیاتېږي. دریو موضوع چې د فساد اداري کده
له دې سره د افغانستان د سولې او دیموکراسي د برابرۍ بنسټ وایي ته دوی د مندنو لمخي افغانان دا وخت تر ټولو ډیر د قانون حاکمیت او اقتصادي مرستو ته اړتیا لري چې باید د جنیوا په کانفرنس کې ورته کار وشي. افغان حکومت بیا تر دې مخکې یو شمېر ستونزې منلي خو د پرمختګونو خبرې هم کړې ده او ویلي دي چې په هیواد کې روان ناسم امنیتي وضعیت تر ډیره په بیلابیلو برخو کې د دوی هڅې او فعالیتونه ننګولي دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسون وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې ښایي ایران د افغانستان په هزاره میشتو سیمو کې د لشکر فاطمیون د وسلوالو د ځای پر ځای کولو هڅه کوي. د دې کمیسون رئیس هاشم علي کوزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د اندېښنې په څرګندولو سره له افغان امنیتي بنسټونو غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره دې د دغه چارې مخه ونیسي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که افغان حکومت لشکر فاطمیون او نورې وسلوالې ډلې له پیدایښت نه مخکې ونه ټاکوي په راتلونکي کې به افغانستان ته یو بل سرخوږی جوړ کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور برابر کړی دی.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسون د ایران لخوا د افغانستان په یو شمېر هزاره جاتو سیمو کې د لشکر فاطمیون وسلوالې ډلې د ځای پر ځای کېدو په اړه اندېښنه وایي. داسې راپورونه ورته رسېدلي چې ایران په افغانستان کې د دغه ډلې د ځای پر ځای کولو هڅه کوي. د دغه کمیسون رئیس هاشم الکوزي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې سره ایران غواړي په افغانستان کې خپل دوه هدفونه تعقیب کړي.
کچیری طالبان سوله وکي او طالبان د سولې سره یوځای شي او د افغانستان د حکومت سره یوځای شي، یو دا غواړي چې په افغانستان کې دوی لاسونه وکي او مداخله ولري، خپل د لاس خلک ولري، او بل د اوبو د مخنیوي د پاره د اوبو بندونه په خراب کې اوبه په خراب کې خپل خواته په توبه ولري. نو زه فکر کوم چې د افغانستان کې د غزار میشت سیمې چې نیول کیږي بیا امنیت کیږي په دې کې ویلوی لاسته فاطمیون یا دغه لشکر د ایرانیانو د لشکر بی.
په افغانستان کې د اوبو د بندونو مسله هغه څه دي چې په اړه په دې وروستیو کې ایران غلی نه دی پاتې شوی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې اړه ویلي چې هیواد به په گاونډي په ځانګړي ډول په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړولو په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د افغانستان په مرکزی سیمو کې د وروستیو نامنیو په خبرګون کې ویلي ځینې فرضي موجود دي چې ګوندې هغه طالبان چې له ایران سره نږدې اړیکې لري په دغو سیمو کې په حملو سره د فاطمیون ډلې د ځای پر ځای کولو ته زمینه برابروي. خو نوموړي ویلي چې د هزاره میشتو سیمو اوسیدونکي پوهیږي چې سیمې د فاطمیون لخر ته اړتیا نه لري او افغان ځواکونه او نړیوال ملاتړي کولای شي د دغه سیمو امنیت وساتي. فاطمیون هغه وسلواله ډله ده چې د ایران د سپاهي پاسداران لخوا جوړه شوې او په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ جنګیږي. د راپورونو لمخې دغه وسلواله ډله په ایران کې له افغان کډوالو جوړه شوې چې لوړ ماشونه د ایران طبیعت او کورنۍ او ته په هغه هیواد کې د زده کړو زمينه هم برابر شوې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د امنیتي بنسټونو نظر هم ولرو خو بریالي نشو. مخکې تر دې د افغانستان د ملي امنیت یو شمېر پخوانیو مسولینو هم ویلي وو چې د غزنی او روزګان په جنگونو کې ایران مستقیما لاس درلود. د افغانستان د ملي امنیت د اطلاعاتو د تجزیه او تحلیل پخوانی رئیس احمد بلوچزاده د تیر جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ایران په یادو دوه ولایتونو کې د قومي جګړې لپاره طالبانو ته وسلې او پیسې ورکړي دي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د غزنی په جاغوري او مالستان او د اوروزګان په خاص اوروزګان ولسوالۍ حمله وکړي چې د راپورونو پر بنسټ لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته او زرګونه نور د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شول. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې که افغان حکومت لشکر فاطمیون او نورې وسلوالې ډلې له پیدایښت نه ونه ټکوي په راتلونکي کې به افغانانو ته یو بل سرخوږی جوړ کړي. له ډلې هایګل سلیمان خیل ازادي رادیو ته ویل
دولت افغانستان
نادیدان نه افغان حکومت دی ورنسترګ نه پټوي وړاندې لدی چې دوی سره منسجم او منظم شي. افغان ناتو او امریکایي ځواکونه باید لمنځه یوسي او خونسای کړي. دوی باید په افغانستان کې ځای پیدا نه کړي او افغان حکومت یې لټکولو او لمنځه وړلو پرته بل لار هم نه لري. خاغل سلیمان خیل وایي که دغه ډلې په افغانستان کې ریښي وغځولي نو د دغه هیواد د امنیت تر څنګ به سترې اقتصادي پروژې او د اوبو او برېښنا بندونه هم له خطر سره مخ شي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون یو شمېر غړي هم له حکومته غواړي چې په دې اړه راپورونه بابیزې ونه ګڼي او پرې نږدي چې د فاطمیون لشکر په افغانستان کې د پښو د پیدا کولو ځای پیدا کړي.
د اکرام الله اکرام پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي کمیسیون چارواکي وایي داسې راپورونه ترلاسه کړي چې ایران په افغانستان کې د فاطمیون لښکر د ځای پر ځای کولو هڅه کوي او افغان امنیتي بنسټونه باید د هغې د مخنیوي لپاره عاجل اقدامات وکړي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
تاسې زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د روزګان چارواکي مني چې ترین کوټ ته نږدې د ځینو سیمو په ګډون د دې ولایت ډیری ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او د بیرته نیولو لپاره تر اوسه عملیات نه دي شوي. د دې ولایت اوسیدونکي هم ورته خبرې کوي او وایي په کابل کې چارواکو دا ولایت له پامه غورځولی دی. په اړه یې زمونږ همکار شریف الله شرافت راپور راستولی.
د ارزګان ولایتي ادارا او امنیتي مسولین مني چې لا هم دغه ولایت د وسلوالو طالبانو تر سختې ماسرې لاندې دی. د دغه ولایت مرستیال والی عطاالله فضلیل ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل د ولایت اکمالات لا اوس هم افغان پوځیان د حواله لارې کوي او وایي چې د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ او کندهار او ارزګان تر منځ لوی لارې لا اوس هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
داسې لاسته راوړنه خو اوس نشته پیلن دپاره چې مونږ اضافه ساحه نیول شوې ده. زما خو دلته وخت مغونه نه کېږي خو بیا هم یعنی هغه کوم ساحې چې دی سره د پخوا د دوو کالو نه مخکې وي هماغه ساحې ورسره دي. مخکې بهبود پکې نه ده راغلی. لوی لارې چې دي بندې دي، د ولسوالو لارې اکثره بندې دي او زمونږ امکانات چې دي هغه د هوا د لارې نه اکثره، نو په دې شکل باندې خو کېږي نه چې ولایت ټول ماسیرې په شکل باندې.
د دغه ولایت امنیه کومندان جنرال محمد معروف احمدزی هم مني چې نوموړی ولایت لا هم تر لوړ تهدید لاندې دي او په محصره حالات کې قرار لري. خو وایي افغان پوځیان شپه ورځ دغلته د وطن د دفاع په خاطر جګړه کوي. سو دغه ولایت د وسلوالو طالبانو له ماسرې خلاص کړي.
د ارزګان ولایت متاسفانه په لوړ تهدید وسله قرار لري او په دې کې شک نشته چې تحرکات د دشمن وجود لري خامخا او د هغوی په مقابل کې د تاسو امنیتي او دفاعي ځواکونه په کلکه باندې ولاړ ده او دفاع کوي د دغه وطن نه.
یادو چارواکو ونه ویل چې ولې دغلته افغان پوځیانو په دریو کلونو کې دغه ولایت د وسلوالو طالبانو له ماسرې خلاص نه کړي. د ولایتي شورا مسولین بیا وایي دغلته افغان پوځیان ځکه لازم پرمختګ نسي کولای چې رهبري کمزورې ده. د دغې شورا غړي عبدالکریم خادم زوی ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا د مسولینو ضعف د دې لامل کیږي چې سرتیر خپل سیمه علاقې یا پر وخت باندې هغه نه اکمال یا دغه د خوراکي توکو یا د نورو تجهیزاتو پر وخت نه رسیدنه د دې لامل کیږي چې هغه سکوت کوي. هغه په وستا د ځای څخه بیا ځای کیږي. دلته رهبری شتون نه لري. دلته واقعا د خلک ځان مسؤل نه ګڼي. که مسؤل ګڼاله هغه خلکو چې پوستې لکړې دي هغه باید مجازات سی وای. که هغه خلکو ته اکمالات نه دي سوي هغه باید مجازات سوي وای چې ولې اکمالات نه دي مسؤلین.
د دغه ولایت خلک بیا له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي او دغه تلګي د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات وکړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغان ځوانانو یو ډله ملګرو ملتونو ته د ورتوالي سازمان د کانفرنس لارې د افغانستان پر مهمو موضوعاتو بحث کوي. دا کانفرنس چنن په کابل کې پیل شو. د دوه ورځو لپاره پکې په تحصیلي، اقتصادي، سیاسي ستونزو او د سولې په بهیر کې د ځوانانو پر رول د ځوانانو ترمنځ خبرې کیږي. د ملګرو ملتونو د ورتوالي د کمیټې سکرتر جنرال سکرتره حنا صالحی وای د کانفرنس په پای کې به خپلو د ستونزو حل لارې په یو پریکړه لیک کې خبرې کړي. په ورته وخت کې بیا د اجرایي ریاست د دفتر رئیس خوشبینه دی چې د ځوانانو دا ډول پروګرامونه په هیواد کې بدلونونه راوستلی شي. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو سازمان ته د ورتوالي سازمان یا کی ایم یو ان دریم کانفرنس د پنځم په ورځ د بهرنیو چار وزارت دستوري په تالار کې پرانست. د دغه کمیټې سیکرټر جنرال حنا صالحی وایي په دغه کانفرنس کې به د سلګونو ځوانانو ترمنځ تر دوه نورو ورځو پورې د افغانستان په ستونزو خبرې اترې وشي. د نوموړي په وینا د سولې بهیر او په دغه بهیر کې د ځوانانو رول د دې غونډې مهم نور موضوعات دي.
تمام موضوعاتو کې بحث میشه. د برنامه ما امسال مشکلات حاد افغانستان
دا وایي په دې کانفرنس کې چې په کوم موضوعاتو خبرې کیږي ټول تودې موضوعګانې دي. مونږ د سولې بهیر مخته وړو خو ځوانان د دغه بهیر په کومه برخه کې دي، د دوی نظرونه څه دي او بل اخر مونږ باید خپل غږ ولرو. دا د افغانستان راتلونکي جوړوي او ځوانان باید پکې دخیل وي. دا غلی صالحی په وینا د کانفرنس په پای کې به د ستونزو حل لارې دی او پریکړه لیک په ډول ولیکل شي. له دې سره د دغه کمیټې بنسټګر یحیا قانی وایي دا کانفرنس ښوونیز اړخ هم لري چې ځوانان څنګه کولی شي د ملګرو ملتونو د سازمان رول تمثیل کړي. د ملګرو ملتونو سازمان ته د ورتوالي کمیټې په 1948 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ، خو د جګړو پر مهال یې فعالیت ځنډیدلی و. د افغان ځوانانو یوه ډله په 1395 هجري شمسي کال کې وتوانېده چې د دغه کمیټې کار یو ځل بیا په افغانستان کې پیل کړي. د ځوانانو لخوا د دغه کانفرنس اصلي هدف دا دی چې د ملګرو ملتونو د سازمان د کار او فعالیت له تمثیل سره په ټولنه کې بدلون راولي. د دغه کمیټې سیکرټر جنرال حنا صالحی وایي دوی به لکه د نورو هیوادونو په څیر د ملګرو ملتونو ټول اهداف تعقیب کړي چې له دې سازمان سره ونښلي. له دې سره د اجرا رئیس د دفتر رئیس قهار عابد چې په یاد کانفرنس کې ګډون کړی وایي د ځوانانو د دې کار هرکلی کوي. دی وایي د ملګرو ملتونو سره د ورتوالي موسسه له شک پرته یو مهم بنسټ دی چې زموږ له برخلیک سره سروکار لري. مونږ که له ډېر پخوا راهیسې وګورو دا بهیر له مونږ سره مرسته کوي، خو له بده مرغه مونږ دا وخت په نورو ستونزو کې ګیر یو. د ښاغلي عابد په خبره ځوانان کولی شي د داشان کانفرنسونو له لارې نړۍ ته د افغانستان نوی تصویر وړاندې کړي، ځکه په خبره یې دا وخت نړیوالو ته تر ډېره د افغانستان د تاوتریخوالي تصویر ورکړل شوی دی.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورو پاتر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې د یونیسف او ازادي راډیو ګټ پروګرام او د غراس کور کله ونی خبرونه هم اوریدل شي. پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل په اړه د روسیې د پارلمان یا دوما د یو سند مسوده وایي چې په 1997 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد د خلکو د کانګرس لخوا پریکړه چې افغانستان ته د ځواکونو د استولو پریکړه غندلې وه یو تاریخي غلطه فیصله وه. د دوما د حاصله افغانستان سره د روسیې د اړیکو د بیا رغولو یو برخه بلل شوې ده. دوی وایي له افغانستان او نور ګاونډیانو سره د روسیې ښې او دوستانه اړیکې د ټولو اړخونو په ګټه دي. د دې موضوع جزئیات د فریبا ظاهر پراپور کې ورو.
شاوخوا څلوېشت کاله د مخه، یعنی په 1999 کال کې پخوانی شوروي اتحاد پریکړه وکړه چې افغانستان ته به پوځي ځواکونه لیږي او دا پریکړه عملي شوه. هغه مهال د پخوانی شوروي اتحاد کانګرس افغانستان ته د ځواکونو د استولو پریکړه غندلې وه او وروسته دغه ځواکونه بیرته له افغانستان څخه ووتل چې د وتلو پروسه یې په 1999 کال کې بشپړه شوه. اوس د روسیې د استازو جرګه یا دوما د یوه سند مسوده جوړه کړې چې وایي د هغه وخت کانګرس دا پریکړه یوه تاریخي تېروتنه وه. د روسیې د تاس خبری اژانس تر راپور له مخې په پام کې ده چې د روسیې دوما دغه سند له افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو د دیرشمې کلیزې د لمانځلو پر مهال چې د 2019 کال د فبروري له 15 سره برابره ده تصویب کړي. د روسیې دوما د دغه سند په تصویبېدو سره هڅه کوي چې روسان په افغانستان کې د پخواني شوروي د لس کلن پوځي حضور په اړه یوې اجماع ته ورسیږي. یو شمېر روسان افغانستان ته د ځواکونو استول یوه تاریخي تېروتنه، خو نورې بیا د افغانستان او پخواني شوروي اتحاد د اړیکو او د دواړو هیوادونو د وګړو په ګټه بولي. د شوروي اتحاد د اشغال په 13 کلونو کې افغانستان ته ډیر د سرمال زیانونه رسیدلي چې یو شمېر کارپوهان په دې هیواد کې روانه جګړه د همدې اشغال میراث بولي. د دوما غړي په دې باور دي چې د افغانستان د پوځي شخړو له کبله رامنځته سوي غمیزې باید د سیاسي بې عدالتیو او تاریخي واقعیتونو پر اساس په پام کې ونیول سي. دغه سند وای د افغانستان او روسیې د تاریخ دقیقه او سمه مطالعه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوړخیزو اړیکو په بیا رغولو کې مرسته کولای شي. د روسیې د پارلمان غړي غواړي ټینګار وکړي چې دوی له ټولو ګاونډیو سره د شو او دوستانه اړیکو ملاتړ ته ژمن دي او دې ته چمتو دي چې د روسیې او افغانستان د اړیکو سمولو د هڅو له لارې د دوړو هیوادونو د خلکو ګټې خوندي کړي. د روسیې د پارلمان مشر د دغې مسودې اهمیت ته په اشاره ویلي، دیرش کاله تیر سول خو موږ ټول لا تر اوسه په یو ډول له هغو پیښو څخه ځورېږو، نه یوازې د دې لپاره چې موږ یې تر لسو کلونو پوځي عملیاتو وروسته د داسې پای تمه نه درلوده، بلکې د هغه ارزونې لپاره ورېجو چې ډېر ژر تر سره سو. البته نه د روسیې مشرتابه چې دا پریکړه کړې و او نه هم پوځي ځواکونه او ملکی وګړي د داسې پایلې وړ نه دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورې په کابل کې 4:30 بجې شوې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د نن ورځې سپورتي خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې له مالالې بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان چارواکي وایي چې د نظامیانو پر یو کاروان د طالبانو په حمله کې 4 سرتیري وژل شوي دي. دا حمله په بادغیس ولایت کې شوې ده. د ډلیز امنیت سازمان سرمنشي وایي د افغانستان وضعیت دغه سازمان غړیو ته د اندېښنې وړ دی. یو افغان چې له انډونیزیا څخه استرالیا ته سپارل شوی دی، د انسانانو په قاچاق کې د لاس درلودو په تور په 9 کلونو بند محکوم سو. په جنوبي وزیرستان کې د سختریزو په یوه پټنځای کې په بمی چاودنه کې 2 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. او د چین پولیس یو موټر چلوونکی نیولی چې موټر یې د یوه ښوونځي مخې ته پر کوچنیانو وروست او لږ تر لږه 15 کوچنیان یې وژل او 18 کسان یې ټپیان کړل.
رحمت الله افغان د نن ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د کرکټ افغان لوبغاړي شهزاد محمدی په لساوریز کرکټ سیالیو کې نړیوال ریکارډ جوړ کړ. د غلوبه چې تیر شپه په متحده عربی اماراتو کې وشو، شهزاد محمدی پکې په 1400 توپونو چلو ربیا منډې وکړې. د لوبې تر پایه ولاړو او مقابل لوبډلې سند ته یې په لوړ توپیر ماته ورکړه. شهزاد محمدی په راجپوت لوبډله کې لوبیږي. دغه افغان لوبغاړي په دې سیالۍ کې په 1250 منډې وکړې او نړیوال ریکارډ یې مساوي کړ. له دې وړاندې د هندوستان یوراج سنگ په 1250 سلیزه وهلې وه. د کرکټ له ساوریزې سیالیو دویم پړاو لوبې پرون د متحد عربي اماراتو په شارجه کې پیل شوې او د راتلونکي ډسمبر میاشتې تر 2 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د شل کلنو فوټسال ملي ټیم تیر ورځ تاجکستان ته ولاړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل، افغان لوبډله به له تاجکي سیالي لوبډلې سره د نومبر په 26مه په تاجکستان کې دوستانه لوبې وکړي. نوموړی وای دا د اسیام د ملتونو جام لومړنیو سیالیو ته چې د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه په ازبکستان کې جوړیږي د چمتووالي تمرین هم دی. د اسیا د ملتونو جام په سیالیو کې به افغانستان د شل کلنو د فوټسال ټیم د دسمبر په 2مه له ترکمنستان او په 3مه ورځ به له ایراني سیالي ډلې سره سیالي وکړي. او په اولمپیک سیالیو کې د ګډون په هدف د جمناستیک نړیوال جام سیالۍ نن په جرمني کې پیل شوې. د ورزشي پاڼو د راپورونو په اساس د جاپان په پلازمینه توکیو کې د 2000 میلادي کال د اولمپیک سیالیو کې د ګډون او برخه اخیستنې لومړنی پړاو سیالۍ د غړو هیوادونو د استادو په ګډون د جرمني په کوټوب ښار کې پیل شوې. د جمناستیک چمتووالي سیالۍ به د 2013 کال کې پیل او په اتو پړاوونو کې به بشپړې شي. د دې لوبو غړو لوبغاړي به د اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د ګډون چانس تر لاسه کړی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په اف ام 100.15 سپه د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پرې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. دوستانو د دې خبرونه پاتې برخه دوه نیزو پروګرامونو کور کلی او د غراس د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، نه هیڅ
کاله مخکې په ټول نړۍ کې شلم د نومبر د ماشومانو د ورځې په نمونه مول شو. په دې ورځ کې په بیلابیل هیوادونو کې د ماشومانو لپاره ځانګړي محفلونه نیول کیږي او د هغوی د حقونو په هکله بحث کیږي. په افغانستان کې هم د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې ونمانځل شوه چې لا هم ګڼ شمېر ماشومان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي. نن په همدې هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. که په پیل کې په خپل د ماشومانو د نړیوالې ورځې په هکله معلومات راکړي چې دا له څه وخت راهیسې لمانځل کیږي او په افغانستان کې د دې لمانځل څه ډول دي؟
په دې هیله چې یوه ورځ د افغانستان ماشومان خپلو ټولو حقوقو ته د ژوندې پاتې کېدو د روغتیا او د زده کړې و ټولو حقوقو دوی لاسرسی ولري. د ماشوم نړیواله ورځ 9 کال د مخه د نومبر په 6 باندې ملګري ملتونو سره راټول شو او د ماشوم د حقوقو نړیوال قرارداد امضا کړ. د همغه ورځ څخه دغه ورځ د ماشوم د نړیوالې ورځې پر نوترینوان لاندې په ټول نړۍ کې لمانځل کیږي. د افغانستان حکومت په 1994 کال کې ماشوم د حقوقو نړیوال قرارداد امضا کړ او ودې ترجمان دي چې دغه ټول مواد باید عملي کړي. د ماشوم نړیوال ورځ کال په داسې حالت کې منځل چې هغه 3.5 میلیون ماشومان او ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. ماشومان لا اوس هم پر جادو کې په شاکه کارونو باندې مصروف دي. لا تر اوسه پورې هم موږ د دې ستونزه لرو چې ماشومان په کم عمر کې واده کیږي او د مرګ او مړینې کچه په هغه ماشومانو کې چې هغه نوې دنیا ته راځي لا اوس هم ډېره لوړه ده.
نوزدی صاحب، تاسو له ډېرې مودې را په دې خوا هغه د کار یو خامل ماشومانو سره ده. اقدر تو وای چې تر ټولو جدي ستونزه یې چې هغه د ماشوم حیات ته ډیر خطر رسولی سي هغه کومه کېدلی سي؟
زه فکر کوم چې تر ټولو جدي ستونزه د 3.5 میلیونو د لاسرسی دی ښوونځیو ته، ځکه چې کچیرې موږ یو تعلیم یافته ټولنه ونه لرو نو په هغه کې به ستونزې خامخا ډېرې وي. د دې په خوا کې موږ پر ټولو نهادونو باندې غږ کوو چې هغوی باید په دغه راسته کې باید خپل تلاش باید وکړي، په ځانګړي ډول میندې او پلرونه باید په ځانګړي ډول باندې تلاش وکړي خپل د ماشومانو لپاره د تعلیم زمینه مساعده کړي. تر ټولو جدي ستونزه و ښوونځیو ته عدم لاسرسی دی، ځکه چې په کلي کې که یو سړی هم دغه وي، که یو سړی هم هلته وي چې هغه خراب سړی وي، بد سړی وي، نو ټول کلی نه آرامه کوي. ولې کله چې موږ 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او هغه په داسې حالت کې چې محیط ډېر فاسد ده، نو کله چې دغه پاک او سپېڅلی ماشوم کور څخه د کوڅې و ماحول ته راوځي، کوڅې چاپېریال د ده لپاره په خراب ډول باندې دغه یعنی خراب چاپېریال ته موجود وي، نو زه ډاډه یم چې ماشومان به منفي خواته ځي.
تاسو ویل چې ماشومانو ته تر ټولو زیاته جدي ستونزه هغه د ښوونځیو نشتون ده. که تاسو د خپلو ادارې په اړه راته ووایئ چې د یونیسف ادارې په دې برخه کې تر اوسه پورې څه کړي دي؟
یونیسف په تیر کال کې یوه ژوره مطالعه ترسره کړه او دغه مطالعه په چرن کې هغه موږ تقریبا کومي سرویګانی او ارزونې چې هغه د تیرو لسو کلو په جریان کې ترسره شوی او هغه ټول موږ د سره څخه مطالعه کړې، ارزیابي مو کړې او بیا موږ دغه ارقام ته راوستل او بیا پر دې باندې مو بحث وکړ چې څنګه کولای شو د حل لاره څه شي ده. نو موږ سره دي چې یونیسف خپل ځانګړي ډول باندې د وزارت معرفت سره یو څه کارونه ترسره کړي دي. د بیلګې په ډول باندې مثلا موږ 15,000 کور دیاتې ښوونځي لرو، په هغو کې مثلا 1,000 ماشومان هلته پکې زده کړه کوي. ولې دا په هیڅ ډول باندې بسنده نه دي؟ بنان مطالعه دا وښودل چې دا و مولتي سکتورل یا د مختلفو برخو همکاري ته ضرورت لري. د مختلفو برخو همکاري ته په دې معنی چې هغه د تمویلونکو ټولنې، هغه د افغانستان د حکومت، هغه د ملګرو ملتونو، هغه د مدني ټولنو، هغه د رسنیو، هغه قومي مشرانو، د دینی مشرانو او په خپل د مور پلار و سخت تلاش ته ضرورت لري.
بله، کومې ادارې چې تاسو یاد کړئ چې د ټولې بدلاس پلا سره ورکړي تر څو د ماشومانو د زده کړې په برخه کې د کوم خندونه چې دي د لمنځه لاړ شي، تر اوسه پورې تاسو اداره څومره په دې توانېدلې ده چې دغه ادارې سره همغږي کړي او تاسو سره لاس